السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نور حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه، دا اوس روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 6.3 اوورونو کې 15 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي چې یو حضرت الله ځاځای او بل رحمان الله ګوربز دي. له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې جزئیات د خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین د انرژۍ تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودیسا، کیروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللی دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایراني ډرونونو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو بریدونه کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي دي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. افغانستان د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي او دا لوبه اوس هم روانه ده.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفي الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړي دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي له افغانانو سره د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کار هم کوي. په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې کریپټو کرنسي یا مجازي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې څوک کاروي.
دا صرف طالبان نه دي چې اجازه یې نه ده ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسي چې ده هغه ممنوع ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم واورئ چې هغه هم د کرکټ نننۍ لوبې ته ځانګړی دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام هم خپرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه او موضوعات لرو او له هغې ډلې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر پر طالبانو د نړیوالو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې، خو اوس ورځو د نن ورځې مهمې او هیجاني پیښې ته چې هغه په نړیوال جام کې د کرکټ د شل اووریز په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبه ده له انګلند سره، او دا لوبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، پچا انګلند وګټله او د افغانستان لوبډلې ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. د نورو جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی راسره دی په سټوډیو کې او په دې اړه معلومات راکوي. ستانکزی صاحب، لکه چې لا د مخه زمونږ دوه لوبغاړي سوځېدلې دي،
ولې همداسې د افغانستان دوه پیلیز یا اوپنر دواړه حضرت الله زازی او رحمان الله ګورباز د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو یا بالرانو لخوا سوځېدلې دي. البته د افغانستان اوسنی دوه لوبغاړي چې په کریز یا په میدان کې دي، هغه عثمان غنی او ابراهیم زدران دی. ابراهیم زدران تر دې دمه ښه ځلېدلی، اتلس نمرې کړې دي، اتلس منډې کړې دي، په اتلسو بالونو باندې دوه څلوریزې وهلي او یوه شپږیزه یې وهلې ده. خو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې ویل کېدل، د انګلستان تیزو بالرانو سره خوږی جوړ کړ، همغه باندې چې ډېر حساب کې د مارک ووډ هغه د افغانستان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګورباز اوټ کړ، او تر هغه وروسته بن سټوکس چې د انګلستان یو تخنیکي او تکړه میډیم بالر دی، هغه حضرت الله زازی اوټ کړ. دمګړی د افغانستان ټیم دوه څلوېښت منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي لاسه ورکړي او اوم اتم اوور په خلاصېدو دی، یعنی 1.5 بال شوي دي چې له دې وروسته به نهم اوور شروع کیږي. د کمدغسې افغان ټیم روان وي، پروډکشن دا دی یا احتمال دا دی چې شاوخوا 140-142 نمرې به جوړوي، مګر دې ته په کتو چې په وروستیو اوورونو کې بیا لوبغاړي تیز چلیږي نو ممکن دغه تارګیټ لږ پورته لاړ شي، خو شرط دا دی چې د افغانستان وکټ یا لوبغاړي ژر ژر ونه سوځيږي.
بله مننه. او فکر کوئ چې د ګوربز او د زاجی سوځیدل به لوی ضایع وي او که مونږ نور ښه بیټسمنان هم لرو؟
په شلاورونو کې مهمه دا ده چې لوبغاړی لوبه وکړي، که لوبه ونه کړي یا ونه چلیږي نو پاتې کېدل یې په کریز باندې مهمه نه دي، ځکه چې بالونه 160 باله دي. که یو څوک راځي په 100 بالونو باندې دوه نمرې جوړوي نو دغه اوټ کېدل فکر کوم د ټیم لپاره ډېره غټه ضایع نه ده. همداسې حضرت الله زازی په 100 بالونو باندې ومنډې وکړي چې دا دی نه یوازې چې ځان وسوځېده، بلکې بالونه یې هم ډېر ضایع کړل، او سټرایک ریټ چې ورته وایي هغه 140 باندې ویني ډیر کارکردګي نن ښه نه و. نو تر هغه وروسته چې کوم لوبغاړي راغلي هغه د اوس لپاره د اقل ښه چلیږي. ابراهیم زدران ښه دی او عثمان غنی هم ورسره شته. عثمان غنی باید ووایم چې هغه تیز لوبه کوي یا چټک بیټسمن دی، او ابراهیم زدران بیا لږ څه ورو دی، یعنی وکټه ساتي. که دوی دواړه سره دوام وکړي ممکن د افغانستان ټارګټ لږ څه نور هم ښه شي. تر دې وروسته به بیا نجیب الله زدران راځي، خپله کپتان محمد نبی راځي، او بیا عظمت الله عمرزی راځي چې دغه تر عظمت عمرزی پورې د افغانستان په بیټسمنانو یا توپونکو باندې حساب کېدای شي. خو تر هغه وروسته چې بیا راشد خان راځي او بیا فضل حق راځي او پمداسې مجیب راځي، هغه نو بالران دي، هغوی که څه برابر شو وهي او کنه لغوی نه ډیره تمه نه کیږي. مګر دغه دوه لوبغاړي چې اوس ولاړ دي، ابراهیم زدران او عثمان غنی، دوی باید په وکټه باندې پاتې شي چې د افغانستان لپاره ښه تارګیټ جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی. قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان لوبډله د شیبه له انګلند سره لوبه کوي. د شیبه چې زه خبرې کوم په 8.2 اوورونو کې د افغانستان لوبډلې 40 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات درکوو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو حملو او پر هزارګانو سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د ښاغلي فایق د څرګندونو نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلي فایق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فایق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکینیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجې او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بې له محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادۍ او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زوره د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو دا نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ ښوونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. ښاغلي مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړۍ چې باندې دي پروپاګند جوړوي او یو نوی د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلوي. واقعیت نه لري مګر دا
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فایق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو ښکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بینټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې یې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
په راپور کې مو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست څرګندونو جزئیات واوریدل. نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د بشري حقونو درناوی وکړي. قدرمن اوریدونکو دا او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې مؤسسې د په افغانستان کې خلک مفت خواړه نه اموخته کوي. دوی وایي دا مؤسسې د خلکو ته مرستې، بشري مرستې د کار په بدل کې ورکړي، نه دا چې د مرستو غوټې د دوی کورونو ته ورسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د یوې خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په موخه سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خویشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خویشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرستې چې د موسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کېږي، مفتي ورکوي. خلک یې ډېر په مفت خورګۍ مخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسېږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده، هغوی کار هم کوي. په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستې او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې اوسو کار سوی، او بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکه سي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي، موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کېږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسېږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي، نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کېږي او د موسساتو په مرسته ویشل کېږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي، نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی وي، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان ترڅنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري، خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډېرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونه توانېدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه یو بل راپور هم تفصیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې نړیوال مسایل. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول روسیه اشغال کړي، د روسیې پوځ پر سنګرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي، او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کارول ویژي او روسی چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې وروستیو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې د دې پیسو نه ګټه نه اخیستل کیږي که کیږي. په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی شي، او آیا دا ډیجیټلي پیسې فزیکي بڼه موندلی شي؟ آیا د دې امکان شته چې په دې کوډ لرونکو پیسو راکړه ورکړه وشي او کنه؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
دا 2021 کال د اگست 15مې راپه دې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړي. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل، او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي. خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منع کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تېرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
سمو د وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې، او هغه دکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې که له چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوایی د یوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو په راکړې ورکړې بندیز لګولی دی، بلکې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه دا ورکړي، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه دا ورکړي، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا هغه ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولی شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وغواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچه کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصل امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی د بلاک سنت او کریپټو کرنسي نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکي یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ دا د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي او وروسته تاسو کولی شئ چې په دې پیسو بټکوین چې د دې ځانګړي کود لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې یو مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم تر ټولو لویه ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې د کریپټو کرنسی د 15 نو اخلي تر 350 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي او کله چې مونږ یو بل ته ادایه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولی شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي که داسې ووایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لیږي کریډیټ کنه هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک څوک په انټرنیټ فعالی څوک په بل ایس ایم ایس پیکیج فعالی څوک په وایس پیکیج فعالی نو همدغسې دام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیږل کیږي او اکاونټ ته چې ولیږل ته کولی شي په هغې باندې هر څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستا زړه که هغې باندې ته کوم هوټل بک کې خو از ا پیمنت میتھڈ دا استعمالیږي په ټوله نړۍ کې.
سره له دې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیږدول کیږي خو په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راته وویل د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي تر څو د جعلکارۍ ښکار نه شي.
احتیاط ځکه ډیر پکار دی اکثره خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري هغوی باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین ایتیریم ریپل مثلا لایت کوین دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثره بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دی او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري. باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولی شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي دا پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په ښکته پورته کېدو پورې اړه لري لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي که د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلي پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلي یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودې نه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډېر وخته په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلېږي. که چیرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې را ولاړې کړي چې هغه یو دا ده خلک له بانکونو ستړي دي، ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي، او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولی دی، او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپلو پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي، او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولی شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لویو او وړیو شاپنګ